دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت
خبرونه احمد الله ارچوال امریکا اروپای ټولنې ناتو او نورو څورلس هیوادونو د طالبانو د دلپاتي اوربان کول غوښتنه کړي په هغه اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چیک، ډنمارک، استرالیا، اروپای ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، بریتانیا او امریکایي ډیپلوماټیکو استازو له خوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو لپاره یو سیاسي حل ته رسیدو هڅې لمن زوړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکی خلک زیانمنوي او بې ځای کوي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکی خلک زیانمنوي او بې ځای کوي. اعلامیه زیاتوي دا بریدونه د خبرو لپاره د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ لید سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولې تر د بشري حقوقو د سرغړونې د خصوصي او عامه رسنیو د بندیدو او د بیان ازادۍ د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شازده فیر وای دوی هر څه ژر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو ترڅنګ له طالبانو په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونو بندولو او سم د لاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وای د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده خو طالبان ورته غاړه نږدي. خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت ښیي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي دوی سولې ته ژمن دي او په همدې هدف یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. د افغانستان ولسمشر په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ ماڼۍ هرات ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي چې ولسمشر هرات ته په رسېدو د 200 زفر قلی اردو ته ولاړ او هلته یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. ولسمشر غنی داسې وخت هرات ته تللی چې د اسلام قلعه بندر په ګډون د دغه ولایت ګڼې ولسوالۍ دا وروستۍ څو اونۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د افغانستان په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته وویل چې د سمنګان ولایت د دراسوک بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته ولوېده. هغه وویل د ولسوالۍ د بیانیولو پر مهال په طالبانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه شوي چې په پایله کې لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخوا بیا د اروزګان والی محمد شیرزاد رسنوی ته تایید کړي چې افغان پوځیان له دیراود ولسوالۍ راایستل شوي چې په پایله کې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې سره په اروزګان کې تر مرکز ترینکوټ ورهاخوا خو هیڅ ولسوالۍ له افغان پوځیانو سره نه ده پاتې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. دغه چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل کوم طالبان چې د نجراب ولسوالۍ په ودانۍ کې میشت شوي پرې هوایي بریدونه شوي او له ډلې 12 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو د تولید کچه لوړه بوزي. د معاملې هغه لانجې پای ته ورسولې چې له عملی د دې میاشتې په پیل کې د تیلو بیه تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسېده. د اوپیک پلس غړو د یک شنبه په ورځ موافقه وکړه چې د راتلونکي میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو په تولید باندې 400,000 بیرله ورزیات کړي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د شخړو له حلولو وروسته ترلاسه شوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامله ده پروس کال د کرونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیونه بیرله کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرانیستلو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیونه بیرله زیاتوالی راوست. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. پرون د ایران په سویلي ولایت فارس کې د 15.1 درجې په ځواک یوه زلزله وشوه. د ایران د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د خیش ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 11 کیلومتره کې و. له لومړي ټکان وروسته څو نور کمزوري ټکانونه هم پیښ شوي. تر اوسه د زلزلې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د فارس ولایت د پیښو ته د رسېدو رئیس رسنوی ته وویل چې د ژغورنې ټیم سیمې ته استول شوی او روغتونونه چمتو دي. په روسیه کې تیر 2000 کال کې د وړم کال په پرتله په نشایي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمېر 50% زیات شوی. د روسیې د احصایې ادارې روستاس په هغه راپور کې چې RBC خبري اژانسي جزئیات خبره کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حده د زیاتو نشایي موادو د کارون له کبله 1,314 کسان مړ شوي. حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,598 تنه. په راپور کې راغلي چې د 2014 څخه تر 2013 کال پورې په روسیا کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,900 پورې کسان د نشه یي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. په روسیا کې په 2006 کال کې 50,400 کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي چې د 2019 کال په پرتله 6.3% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د نشایي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیره میاشت ویلي کرونا او با چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی و په ټوله نړۍ کې د نشایي توکو کارونه زیاته کړي. انګلستان نن تقریبا ټول هغه محدودیتونه لرې کړل چې د کرونا وایروس پر مهال لګول شوي. دا محدودیتونه داسې وخت لرې کیږي چې د کرونا وایروس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارډ تر کچې زیاته شوې ده. دا مهال په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کرونا وایروس د 50,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کرونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانستل شي، ځکه د ده په وینا د دغه هیواد 90% بالغو وګړو د کرونا ضد واکسین یوه ستن لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه ستنې لګولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
پاکستان د یکشنبه په ورځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه په موقتی ډول د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانسته. دا دروازه د تیری چهارشنبه په ورځ هغه مهال وتړل شوه چې وسوالو طالبانو سپین بولدک ونیو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د زیاتېدو او د یو نوي بحران په حق له خبرداري ورکړی دی. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
پاکستان د چمن او بولدک ترمنځ دروازه هغه مهال وتړله چې وسلوالو طالبانو سیمه له افغان ځواکونو څخه ونیوله او د دروازې دواړه خواته په زرهاو خلک او سوداګر یو او بل طرف ته د اوکتو په تمه ګیر پاتې شول. د پاکستان سرحدي چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې خلکو ته ځکه په کوچنیو ډلو کې چمن ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده چې اختر را روان دی، خو په ورته وخت کې په زرګونه خلک افغانستان ته هم اوړي.
کندار کې چې کندار د بازار نه راووتو په لارم کې په طالبانو او د کندار نه چې را روان شو بولدک ته چې راتلوم طالبانو پښتنې کولې، د ګاډو پښتنې ټانکان هم سوځولې و، وشتري مو پولیس هم وشتري و، ملي اردو هم وشتري و، حکومت ګر سره د طالبانو دی.
په تیرو څوونو یو کې چې د افغانستان نه د بهرانوي ځواکونو وتل پیل شوی، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د طالبانو لخوا د ځینو ولایتونو په مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان ښارونو باندې د بریدونو خبر ورکړ شوی.
بس طالبان ولاړو خپل تلاشي او زنانې سره استوجه تسکري کتلې نو شي نو.
د راپورونو له مخې کندهار ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله د شپې له 9 بجو نه د سهار تر 5 بجو پورې په تګ راتګ بندیز لګول شوی. د کندهار والی روح الله خانزاده پرون په یو خبری کانفرنس کې په کندهار کې د ورستیو نامنو په اړه وویل چې کندهار پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړای او زیاته کړای چې یو شمیر سیاسي افراد له جګړې پرته سیمه او پوسټې طالبانو ته پریخېدي. دا په داسې حال کې ده چې په تخار کې د کډوالو او بیزای شوی اداره وایي د هیواد په شمال ختیځ کې شاوخوا 2,000 کورنۍ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بیزای شوی چې په یوې لیسې کې په ناوړه وضعیت کې شپې سبا کوي.
دا ماشینا چې مینه دا خونه دا نه دا ځان دا مته هم جګړه وته چې نو یې نو داسې اسلام داشته مولي هم چې مجبور شته خو چې کې نه دی. او باندې مونږ دا بیرونه ځنو امی د خونه تموش کړو مریض خود مون مریض
کابو 2,000 کورنۍ د تخار ولایت لشپاړس ولسوالۍ او د کندوز ولایت څخه بي ځای شوې دي چې تر دې د محمود 2,200 کورنۍ سره مرسته کړې ده او تقریبا 400 کورنۍ د مرستندوی مسؤل خوا ته شمېرل شوې دي چې دوی ته په راتلونکو دوه ورځو کې خواړه او لومړنۍ مرستې ورکړل شي.
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ورستیو جګړو له امله تازه تخمینا 270,000 افغانان له خپل مينو بي ځای شوي دي چې له دې سره د بي ځای شوي شمیر 3,000,000 ته اوچت شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سبا د لوی اختر اول ورځ ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو کارکونکو د لوی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټول ته د زړه کومي مبارکي وای. په همدې مناسبت د امریکا غ خبريال عزیز الله پوپل د قندهار په خار کې د لوی اختر در رسیدو د منځني د تیاریو په حق لپاره رپورت ویل دي چې کسه هم د دې خار په زیاتره برخو کې د خلکو غنغونه لګا ده، خو بیا هم سره د ټولو جګړو او نارامیو د قندهار خلک د لوی اختر د منځني د لپاره تیار نيسي. د خبريال عزیز الله پوپل بشپړ رپورت ووري.
د کندهار شهر په مرکزی بازارونو کې غنغونه کم ده، خو د اختر منځنی ته بیا هم تیاری روان دي. د شهر د نورو سیمو په مقایسه د وچ میوې په مارکیټونو کې کاروبار نسبتا ښه روان دي. د وچ میوې د پلورونکو د خپل کاروبار په اړه داسې وایي:
سودای خلک راوتلي دي، اختر دي، نو داس مشته چې دوه دانه ناتې خلک راوځي، اتمن راوځي، راغلي دي. دکاندارسته شکر ده، الحمدلله. بس
د کندهار زیاتره اوسیدونکو وایي چې که څه هم روسي نامنوې د اخترونو رنگیني اخستی، خو بیا هم هڅه کوي چې اختر په شډول سره ولمانځي. د کندهار شهر شکاپر بازار دلته د جامو غندونکو وایي چې دا د کار مهم سيزن دی. دوی زیاتي چې جنگ جګړو پر کاروبار اغیز کړي، خو بیا هم زیاتره خلک هڅه کوي چې د اختر لپاره نوې جامې ځانته تیاری کړي.
د کندهار خلک ملوال خلک په دې سم اعلان پریږدي، خوشاله خلک دي، ملایان خلک دي.
د کندهار د مشهور لاسی یا خامکی غاړو په دې مارکیټ کې هم کاروبار روان دی. یو پلورونکو د خپل کاروبار په اړه آشنا تلویزیون ته داسې وایي:
د پخوا په پرتله کې د امنیت یو څه لږ خراب دی، خو بیا موږ خلک خوشحالي کوي. خپل اختر مراسم اختر لمانځي، هغه خوشحالي کوي چې هم وړې غاړې رانیسي.
عمومی باور د دې چې په هیواد کې روانو نامنیو د ژوندانه پر هر برخه خپل سوري غړولې، او ان د اخترونو په څیر مهمه دینی ورځې هم تر خپل جوړ اغیز لاندې راوستلې دي. دلته د عام افغانانو لوی هله په هیواد کې سرتا سري سوله ده، تر څو هر افغان د اختر له رنگینیو څخه خوند واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن دوشنبه د جولای د میاشتې 19 د عرفې ورځ ده، او سبا سه شنبه د لوی اختر اول ورځ ده. په همدې مناسبت د امریکا غږ خبریالانو یو شمیر رپورټونه را لېږلي دي. په دې لړ کې د قندوز نه د امریکا غږ خبریال ګلرحیم نیازمن په خپل را لېږلي رپورټ کې ویلي دي: هغه سیمې چې په تیرو څو هفتو کې وسلوالو طالبانو نیولې دي، اختر به په هغو سیمو کې دومره شاندار نه وي، ځکه چې اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. مامورینو دندې پرېښې دي او د عاید نورې لارې نه لري.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې خلک وایي چې د ناامنۍ او جګړو له امله سږکال اختر ته هغه څه تیاری نه کوي لکه مخکې به یې چې کاوه. دوی وایي چې اختر په ښه اقتصاد او خوشاله زړونو لمانځل کیږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغه سیمې چې دوی نیولې، یو شمېر خلکو یې چې په دولتي ادارو کې دندې درلودې، دندې پریخي او یا هم نورو سیمو ته کډه شوې دي. دوی وایي چې که یو څوک معاش ونه لري، اقتصادي کمزوري وي، نو اختر ته به څنګه او په څه شي تیارې ونیسي.
وید بل زهریم بلخ ولسوالی سیدون کې جنگ غ حالت هغه تاثیرات اوس هم خلکو باندې شته دي. خلک د ویرې او ډار احساس لري، ځکه چې د خلکو اقتصاد را غورځېدلې، کاروبارونه نشته، او اکثریت دوکانونه تړلې وي. تیر اخترونو په نسبت باندې به د اختر لک کم رنگ دی. د دغه مدد اسلامي درته نمخ کې د حکومت کې د خلکو معاشونه اخیستل، کورنې نفقې لاغې نه کول، نو څنګه تقریبا چاچ پکمنانه کې کار کوي او سره په نورو امنه تورګانو کې کار کوي. هغه بنسټونه اوس نړیدلې دي، بالکل منځتلې دي، او هغه سپوت کړه د توس پاره کې مرخه کې چوک نه دي کار لکه یو نه هم د خلکو معاش تر چې روزانه لاغنه واید لاستراوړي.
د هغو لسوالۍ او سیمو خلک چې تازه وسلوالو طالبانو لاندې کړي وایي چې د خژون کولو هیلې په زړونو کې هماغسې پاتې دي، او تمه یې درلوده چې طالبان به په دغه اختر کې افغان دولت سره اور بند وکړي، خو د دوی هر ارمان هر ورځ وجل کیږي. د بلخ اوسیدونکو د لوی اختر په اړه داسې وایي:
ډاکټر خورشید احمد، نو اختر خو معمولا د لوی اختر دی، ولې د پخوا په شان باندې نه؟ یو څه تغیر پکې راغلی. تغیر پکې دا دی چې خلک د امنیت په باره کې ډېر پریشان دي سودا اخستل به هغه سی بیروبار او رش نشته دي خلک نسبت نور کلونو ته اقتصادي مشکلات سره زیات لاس غریوان دي هغه سی چې په دکانونو کې بعد خرید د سودا اخستل به بیروبار او رش به او خلک به ډیر په حالو زلو کې او هغه سی بیروبار رش نشته دي او یواز نه لټ فقط اقتصادي ستونزې دي
په قندوز کې یو شمیر عام خلک هم د جګړو له وجې لخپلو سیمو بيځه شوې دي چې اختر به لخپلو کورنۍ سره د سړک پر غاړه د ونو سورو ته تیریږي. دغه خلک وایي چې په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه جوړ کړي دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
موند امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د لوی اختر در رسیدو سره سم په افغانستان کې د کانګو د وژن کې ناروغي د خریدو په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د قربانۍ په وخت کې د روغتیايي سپارښتنو په رعایت کولو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به خلکو ته معلومات ورکړي او پیغامونه به ورسوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې حقله نور تفصيل را لګل دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې کانګو یو وژن کې ناروغي ده او په دغه ناروغي د هر وسل وخت شو کسانو لشمیري ډیر شتنه مړ کیږي. دغه سازمان په خپل ریپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغي 115 یا پیخي سب شوې چې لدیشمیري 15 ناروغان مړ شوی دي. د غوشمیرو ته په پاملرنې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لوی اختر لر رسیدو سره سم د کانګو د ناروغي پر زیاتیدو اندېښنه ښودلې او له خلکو څخه غوښتي چې روغتیايي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو وویل
کانګو متاسفانه تر اوسه یو تهدید ده. پیامونه ورته آماده شوی نشریږي. کانګو یو وژن کې ناروغي ده او د ټولو وطنوالو نه مغښتنه ده چې د قربانی د حلالولو په برخه کې غوښ سره د تماس په برخه کې مخصوصا زموږ خواندې میندې دوی ته توصیه ده چې د سکشن استفاده وکړي، غوښ مخکې دی نه چې استفاده کوي هغه څلور ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لري وساتي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 2020 کال کې د کانګو په ناروغي داخته شو کسانو شمیرې تر اوسه نهایي کړي نه دي، خو وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د سرویو د قربانۍ په محل د روغتیايي سپارښتنو د نه رعایتولو په صورت کې په دغه ناروغي داخته کېدو په کچه کې د زیاتوالي احتمال شته دی. کانګو یا د وینې بهونکې تبه چې یو وژونکې ناروغي ده، د سرویو له لارې انسانانو ته سرایت کوي. تاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ولمنځل شي او خلکو په دغه ورځ د سرویو د قربانۍ لپاره چمتووالی نیولې دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو احمد زبیر او احمد حماد وای
کوم مکمل تدابیر منول دي ورته د سکاش او ماکس د شانو ان شاء الله استفاده کوو. خلک هم باید توجه وکړي د ځان د خپل صحت ته پاملرنه وکړي. دا مرض ډیر خطرناک مرض ده، بهتره نه ځان وژغوري. همدای لاره ده چې ماکس واچوي او د سکاش واوندي او نور مخصوص کالي چې دی ورته هغه باید واغوندي.
ټول هوادوالو نه مداهله ده چې باید تدابیر څخه کار واخلي او دغه د ډاکټرانو هغه خبرې نه لیدونه نیسی او د سکاش او بل هر هغه امکانات چې پلاس کې لري باید دغه څخه کار واخلي.
د کانګو وایروس د سرویو د کني او د ملوث سروي د وینې او غوخې لارې انسان ته انتقالېږي چې شدید تبه، لړزه، درد، اسهال، زړه بدوالی او د اشتها کموالی د دغه ناروغۍ نښې بلل کېږي. ډاکټران وایي په دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید د سرویو د حلالولو او یا قربانۍ په وخت سپینه چپنه، دستکشې، ماسک او موزه واغوستل شي او که په کوم کس کې د کانګو د ناروغۍ علایم ولیدل شي نو ژر د نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي.
کرونا یا یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمان او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سلطان یم.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي محدودیتونو سره سره اوس د وزارت هر ورځ تر 15 زرو پورې کسانو ته د کورونا واکسین لګوي، او په پام کې لري چې د لوی اختر نه وروسته دغه اندازه نور هم زیاته کی. بل پلو دغه وزارت وایي چې د لوی اختر نه وروسته به ښوونځي هم په تدریجي ډول پرانستل شي. په دې حقله د نور تفصیل د اوریدو د پاره د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری راپورټ ورکړ.
د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې افغانستان ته د کورونا وایرس د واکسین د تازه زیرمو د رسیدو وروسته دا وزارت په دې هڅه کې دی چې خلکو ته په زیات اندازه د کورونا وایرس واکسین په تطبیقولو سره د دغه وبا مخه ونیسي. ډاکټر مجروح وایي چې اوس مهال په ورځ کې تر 15 زرو پورې کسانو ته په دغه هیواد کې د کورونا وایرس واکسین تطبیقیږي، چې په پام کې د اندازه به د لوی اختر وروسته په ورځ کې 20 زرو ته ورسیږي.
استین که مدار اکتدا زیاد از جغرافیه افغانستان
تاسو دې شاهدانی است چې موږ د افغانستان د جغرافیه په ډیرو برخو کې د واکسین د تطبیق په برخه کې د محدودیتونو سره مخ یو. لدی سره سره اوس مهال موږ هر ورځ د 15 زرو څخه تر 15 زرو پورې ډوز واکسین تطبیق کوو، او د اختر وروسته مو هدف دا دی چې د اندازه د 20 زرو څخه تر 80 زرو ډوز پورې په ورځ کې ورسوو، او کله چې د واکسین زیرمې زیات شي تر 100 زرو ډوز پورې په ورځ کې ورسوو. یعنی فعلا د دې ټولو امنیتی محدودیتونو سره سره موږ د 15 زرو څخه تر 15 زرو ډوز پورې واکسین تطبیق کوو، او د اختر څخه وروسته په ورځ کې په 60 ډول به دا 20 زرو ډوز ته ورسوو.
ډاکټر مجروح په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د زیرمو په باب ویل چې اوس مهال د جانسن ان جانسن د کورونا واکسین 1.5 میلیون ډوزه دغه هیواد ته رسیدلي، او ټاکل شوی چې د اختر وروسته به دغه واکسین 3 لک ډوزه نور هم کابل ته ورسیږي. ډاکټر مجروح ویل چې د جمهور رئیس غني او د چین د جمهور رئیس ترمنځ د تیرې اونۍ د ټلیفوني خبرو وروسته چې د افغانستان ته د کورونا وایرس 1.5 میلیون ډوزو نورې مرستې ژمنه کړې، چې په پام کې ده چې ژر به افغانستان ته راوړل شي. همداشان د کواکس په نوم د واکسین د ابتکار نړیوال ائتلاف هم د استرازینیکا واکسین 350 زره ډوزه واکسین د ډنمارک له لارې برابروي. ډاکټر مجروح وویل چې د کواکس سره په ګډه کار کوي د 2000 میلادي کال په سر کې 2.5 میلیونه ډوزه واکسین واخلي او افغانستان ته راوړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د راپور له مخې تر اوسه نږدې 1 میلیون افغانانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې کسان په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې یو څه کموالی راغلی، خو لا هم په افغانستان کې د دغې وبا څپه د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا روغتیا وزارت د دوشنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې په 20 ولایتونو کې د کورونا وایرس 915 مثبتې پیښې ثبت کړي، چې تر ټولو زیاتې د هرات په ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت د شپېرو له مخې په هرات ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 295 مثبتې پیښې ثبت شوې. د هرات وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په پنجشیر کې 1 نوي او په کابل کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. اوس مهال افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,224 ته رسېدلی دی. همداشان تیرو 24 ساعتونو کې 150 ناروغان د کورونا په ناروغۍ مړه شوي، چې ورسره دغې ناروغۍ له پیل څخه تر اوسه پورې 6,216 تنه افغانستان کې پر کورونا مړه شوي دي. که څه هم افغانستان کې د تیرو 3 اونیو پرتله د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوي، خو د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که په اختر کې خلک دغه وزارت سپارښتنو او پیغامونو ته پاملرنه ونکړي، نو کېدای شي چې د اختر وروسته به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نورې هم زیاتې شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې د همدې اندېښنو له امله یې پرېکړه کړې چې د لوی اختر وروسته ښوونځي په تدریجي ډول پرانیزي.
د اختر پر څلرمه باندې په تدریجي توګه یو تعداد مکاتب د امتحاناتو هغه دوره شروع سي، چې هغه په خلاصه فضا کې به اوسي، ټولنیز واټن به په نظر کې ونیول سي، ماسک به دوی واغوندي. خو دا غینه مخ کې کابل کې موږ په ضربتي توګه معلمین او محصلین او د پانتون اساتید موږ د جانسن ان جانسن واکسین استفاده سره واکسینو
افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د مې د میاشتې له وشتمې ورځې وروسته لومړی د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو او بیا په ټول افغانستان کې ښوونځي پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدو مرکزونه تړلي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې ټاکل شوی دا محدودیت د لوی اختر د څلورمې ورځې وروسته لري شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه نشيږي. د اولمپیک په لوبو کې د نړۍ د ګډ ګډ نه د مهاجرو یو واحد ډله برخه اخلي. بایسکل چلوونکې معصومه علیزاده د افغانستان په استازیتوب په دې لوبډله کې حضور لري. علی زاده وای چې دا ورته د ویار زیاده چې په دې سیالیو کې برخه لري.
څلې رشت کلنه افغان کډواله معصومه علی زاده هیله لري چې د هغو خزو د پاره یو لار خود اوسي چې د خپل هیواد پری خودو او یا د سپورت پری خودو ته اړیکړای شي ودی. معصومه وای په افغانستان کې د سپورتي جامو د اغوستو او پر بایسکل د سپریدو لوجه ور باندې د ډبرو گزارونه شوی او سپکاوی شوی.
La première année quand j'ai commencé à faire du vélo,
ça avant quand je m'a bicycle chalawal pelman yaw chaba pshaw halama po motari wa halama palasi wa halayma la hawa rustami walidal cha taqriban tul injuni che cycle baye chalawo la warta pe khosaraba mahamakh kedari da narina ul khwa ba wahar kedari zumung spakaway baye kaw che zumung da bicycle chalawal mahawisi
اوس ماسومه د ټوکیو په اولمپیک لوبو کې د نړۍ د 2.5 میلیونو کډوالو په استازیتوب برخه اخلي.
دا یوازې زما لپاره نه ده، دا په افغانستان کې او د افغانستان په څیر هیوادونو کې د ټولو هغو ښځو لپاره ده چې د بایسکل چلولو اجازه نه لري، او دا د فرانسې په څیر هیوادونو لپاره هم ده چې د لومړي ځل لپاره پر بایسکل یوه ښځه ګوري چې ټیکرۍ یې په سر دی.
ماسومه هیڅ کله د افغانستان په محافظه‌کار ټولنه کې یوازې بایسکل نه و چلولای، خو دا غي بایسکل چلول د دې لامل شو چې د خپل کورنۍ سره فرانسې ته کډواله شي او د افغانستان په استازیتوب نه بلکې د نړۍ په استازیتوب د ټوکیو په اولمپیک لوبو کې برخه واخلي.
امون اوی لکیپ دو ریفیجی ل ریفیجی سی انکور پلو فور ک مو دراپو پارسکو
زبا د ټول ملتونو او ټول هیوادونو استازیتوب کوم، زبا د انسانیت استازیتوب کوم چې دا به د هیواد د استازیتوب په پرتله نور هم قوی وي. زبا یوازې د خوزو او نارینه و نه بلکه د انسانانو استازیتوب وکم. ز د کډوالو د لوبډلی په غړیتوب بیاړم.
ماسومه راتلونکو چهارشنبه ټوکیو ته ځي، خو تر تک مخکې ورته د یوې میاشتې را پدې خو په سویس کې سخت تمرین ورکړ کیږي.
Oui, effectivement, c'est un immense défi puisque elle va participer à une épreuve.
دا یو ستر ازمایښت دی ځکه چې هغه په داسې لوبه کې سیالي کوي چې ورته کاملا نوې دي. هغه هیڅ کله په خپل ژوند کې په داسې سیالیو کې برخه نه واخیسته. هغه باید په ډیر کم وخت کې د اولمپیک د سیالیو لپاره ډیر څه زده کړي.
ماسومه په ایران کې د کډوالۍ پر مهال بایسکل چلول پیل کړل، خو کله چې کورنۍ بیرته کابل ته ستنه شوه په 14 کلنۍ کې د افغانستان د بایسکل چلولو د ملي ټیم غړې شوه. ماسومه اوس په فرانسې کې د ساختماني انجینرۍ د زده کړو په دویم کال کې ده او راتلونکي ته هیله مند ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.